امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د استرالیا نه د انډونیزیا پایتخت جاکارتا ته ورسیده د پاکستان د پنجاب ایالت کې د سرشمیرنې پر مامورینو ځانمرګ برید شوی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په سوریه کې د کیمیاوي وسلو نه د کار اخیستو په حق له خبرو لپاره استراری غونډه کوي
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د زندانونو عمومي رئیس ویل دي چې د پولي چرخي په زندان کې کوم 300 بندیانو اعتصاب کړی دی د دې نورو مطالبه د تفصیل نمخ کې د دې ساعت خبرونه باندې چې اشرف الله رحیم زوی وایي
السلام علیکم جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د استرالیا نه د انډونیزیا پایتخت جاکارتا ته ورسیده ښاغلی غنی بعد د انډونیزیا د جمهور رئیس په شمول د نور مقاماتو او سوداګرو سره وګوري جمهور رئیس بعد د استقلال جمعه ته ورشي او د اسلامي مرکزونو مشرانو سره په جلا کتنه کې د افغانستان او انډونیزیا ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا او هر اړخیزو همکاریو د پراخولو په اړه به بحث او خبرې ورسره وکړي په پام کې دا چې د دواړو هیوادونو مقامات د معرف کرنې احصایې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو ساينس ټکنالوژي او لوړ زده کړو په برخو کې د همکارۍ موافقتنامې هم لاسلیک کړي د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویدودو وویل چې د سولې په برخه کې همکاري کولای شي
انډونیزیا منبوت پای
انډونیزیا د سولې او ثبات په برخه کې د افغانستان د هڅو هرکلای کوي او انډونیزیا د چمتو ده چې د سولې په ټینګښت کې د افغانستان سره خپل تجربه شریکه کړي دي
جمهور رئیس محمد اشرف غنی بعد د انډونیزیا نه ورسته سنگاپور ته لاړ شي د افغانستان د بهرنی چار وزارت وای په ډیورن کرخه د پاکستان لخوا ورستی اقدامات او تحرکات زر غړونی دي او جدي عکس العمل خو دلای دي د بهرنی چار وزارت وای پاکستان په مختلفو پلمو او بهانو لکه د ترګری ضد مبارزه کې د توغندیو په وشتلو ځمکني او هوایی نظامی مانورو او وای چې ډیورن کرخه ته نږدې د تاسیساتو په جوړولو لاس پورې کړی دی د وزارت وای احمد شکیب مستغنی نن خبر اعلان ته وویل چې د پاکستان ورستی اقدامات د ملګرو ملتونو د منشور څخه ښکارا سرغړونه دي او پاکستان غواړي چې په دې ډول د ډیورن د فرضي کرخې په اړه د نړۍ ذهن بدل کړي
دولت جمهوری اسلامی افغانستان دفاع از حاکمیت
د افغانستان اسلامی دولت د هواد ملي حاکمیت او ځمکنۍ تمامیت نه هیروي د افغانستان دولت او د هواد ملي دفاعي امنیتي ځواکونه د ملي حاکمیت او ځمکنۍ تمامیت څخه دفاع کوي
د بهرنی چار وزارت وای د ډیورن د فرضي کرخې په اړه تصمیم نیول د دولتونو صلاحیت نه دی بلکې د کرخې دواړو غړو ته د پرتو ولسونو پورې اړه لري د پاکستان د پنجاب ایالت کې نن سهار د سرشمیرنې پر مامورینو یو ځانمرګ برید وشو په برید کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 15 نور زخمیان دي مقامات وای برید کوونکي په لاهور ښار کې د هغه موټر خواته چاودنه کړې ده چې د اردو سرشمیرنې مامورین په کې سپارول په وژل شوو کسانو کې دوه تنه د سرشمیرنې مامورین او څلور هغه عسکر شامل دي چې د همدې مامورینو محافظت کاوه پاکستان 19 کال وروسته 13 میاشت په ملي سطحه د سرشمیرنې پروسه پیل کړه د برید مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې په غاړه خسته د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوري هندي مقاماتو د پاکستان او هند ترمنځ د جنجال د حل لپاره د امریکا د نقش پراختیا رد کړله نوې ډیلی وروسته تر هغه جدي عکس العمل وخو د کله چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل امریکا کوښښ کوي د هند او پاکستان ترمنځ د ستونزو د کمیدو په هڅو کې خپل نقش پیدا کړي د هند بهرنی چار وزارت په نړیوال ټولنې غږ کړی چې د هغه تروریزم په ضد دی د نړیوالو قوانینو نه کار واخلي چې سرمنشي په پاکستان کې ده او د ټول سیمې ثبات او امنیت ته خطر پېښوي په همدې حال کې پاکستانی مقامات بیا ویلي دي چې د کشمیر د جنجال د حل لپاره د امریکا او ملګرو ملتونو مرسته غواړي او دا مسله یې څو ځله په نړیوالو کانفرنسونو کې هم مطرح کړې ده د عراق د تکریت په خار کې یو د شتنه د اسلامي دولت هدايش ته ډلې په بریټ کې وژل شوې دي. امنیتي چارواکي وایي په وژل شوو کې څوار لسې د پولیسو افسران و. ډګروال خالد محمود چې د تکریت په خار کې د پولیسو مشر دی، د رويټرز خبري ایجنسی ویلي دی چې د داعش وسلوالو خار ته د ننوتو لپاره د پولیسو جامې اغوستوي او د پولیسو په موټر کې سپاره و. ډګروال محمود ویلي دی چې ټول وسلوال لستنه و چې دوه پکې ځانمرګي بریټ کوونکي و. خو د اسلامي دولت یا داعش ډلې پورې تړلې د اعماق خبري ایجنس به ویلي دی چې په بریټ کې و ځانمرګو بریټ کوونکو برخه اخیستې وه او هدف یې د پولیسو یو مرکز او د تکریت خار د تروریزم سره د مبارزې د ریاست د مشر کور و. دغه ایجنس وایي ځانمرګو بریټ کوونکو وروسته تر هغه ځانونه وژل چې مهمات ورسره خلاص شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په سوریه کې د هغه بریټ په حق له د خبرو د لپاره عاجل غونډه کوي چې د کیمیاوي وسلو نه پکې کار اخیستل شوی و او د اویاونه زیات کسان پکې وژل شول. په وژل شوو کې اکثره مېرمنې او ماشومان و. څارونکو ډیپلوماټانو او مبصرینو د خان شیخون په سیمه کې د دې بریټ ملامتي د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد په طرفدارو ځواکونو او روسیې اچولې ده. خو په خپله روسیې بیا په دې بریټ کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. وایي چې د سوریې د حکومت جنگي الوتکو په یو ګودام بمبار کړی دی چې کیمیاوي وسلې پکې ذخیره شوې وي او د یاغیانو په لاس کې وي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بریټ غندلې او ویلي دی چې یو متمدنه نړۍ دا شن بریټ د پامه نشو غورځولای. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته به په دې حق له معلومات ورکړي. او وروستۍ خبر دا چې نن شمالي کوریا د یو بالستیک توغندي ازموینه وکړله او د امریکا د آرام سمندر قومندانۍ ویلي دی چې دا د منځني واټن وشتون کوي کې ان پنځلس ډوله بالستیک توغندۍ د شمالي کوریا په ساحلي څنډه کې ازمایل شوی دی. د توغندۍ 190 کیلومتره ارتفاع اخیستلی شي او 6 کیلومتره واټن وهلی شي. دا ازموینه په داسې وخت کې وشوه چې سبا د پنځمې په ورځ د امریکا د فلوریډا په ایالت کې د امریکا او چین جمهور رئیسان د خپل منځني تجارتي اړیکو سربیره د شمالي کوریا د دې تحرکاتو په اړه هم خبرې کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. زمون خبرونه د واشنگټن نشریږي. ګومان کیږي چې د سوریې حکومت د سه شنبه په ورځ د سوریې د عدلی په ایالت کې په ولسی خلکو په حمله کې غاز استعمال کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځنبه په ورځ په اول ځل د چین د جمهور رئیس شي جی پینګ سره ګوري او د دې مطالبونو علاوه د افغانستان په ارتباط په مسلو کې نن یو خبر اده چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د زندانونو عمومي رئیس ویلي دی چې د پولیچرخي په زندان کې کم 300 بندیانو د خړو احتساب کړی دی او شلو بندیانو له خپلې خولې ګنډلې دي. خو اول راځو دې مسلې ته چې د افغانستان حکومت د ډیورند کرخي د پریکړه په ارتباط ویلي دي چې دغه پریکړه د حکومت نه بلکې یوازې او یوازې د ولس حق دی، ځکه دا خبره د حکومت لخوا شوې ده چې پاکستان د ډیورند کرخه په غاړه کې د کټارو جوړول شروع کړي او په ولسی جرګه کې د بدخشان د ولایت غړي په درام ویلي دي چې د ډیورند کرخه رسمي سرحد ده. اکرام شینواری په دې حق له رپورت راکړی دی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د ډیورند کرخي په اوږدو کې د پاکستان د پوز لخوا د پوزي تحرکاتو او سرحدي سرغړونو یو هدف د دغه کرخي په اړه د نړیوال ټولنې ذهنیت بدلول ګڼي او چې دا تحرکات ځکه ګټه نه لري چې د افغان حکومت له موافقې پرته ترسره کیږي. د بهرنی چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته د ډیورند کرخي په اوږدو کې چې ښاغلي مستغنی د پرزي کرخي په توګه یاد کړه، د پاکستان د روسي تحرکاتو په تړاو په خبرګون کې ویل چې دا تحرکات
برای مطرح ساختن مسئله خط فرضی دیورند جانب پاکستان،
خاغلی مستغنی ویل در دیورند فرضی کرخی در مسئله پا مطرح کولو سره پاکستان لوره در نړیوال ټولنی در ذهنیت بدلولو در پاره حسه کهی. در افغانستان اسلامی دولت ملت تا دا اعلانوی چی دا حسه دا غوی در قوت نخنه بلکه در کمزوری نخنه. خاغلی مستغنی ویل چی حکمت در دیپلوماتیک و لارو دی مسئله در هواری در پاره یولر حسی کلی خطروسا در حسی بی پیلی پاتی شوی دی. او در بحرانه چار در وزارت در ویان پر ویانا لاهم پاکستان خپل سرحدی سرغلاونو تا دوام برکن.
در نشست های متعدد
و در گفتگوها چه در سطح دو جانبه.
خاغلی مستق نیویل د پاکستان سره په دواله خیزو او سواله خیزو ناستو کې کومې ژمنه چې پاکستان کړې وي په هغه کې د پرمختګ شاهدان نه یو. کم دا سرغړونې دوام وکړي موږ ملت ته مراجعه کوو. د ملت په غوښتنه زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ څخه دفاع ته تیار دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې په دې وروستیو کلونو کې پاکستاني پوځیانو په ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندوز او زابل کې د ډیورنډ په کرښه پر لپسې سرغړونې کړي چې د کرښې دې خواته یې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اړولي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا سرغړونې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ لخوا د توغندیو ویشتل، د ځمکنۍ او هوایي مانورونو ترسره کول، د بندرونو تړل او پوځي تاسیسات جوړول وښودل. ښاغلي مستغنی وویل چې افغانستان حکومت ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم شکایت کړی او کېدای شي دا شورا د پاکستان د دغو اقداماتو په اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې افغان حکومت دریز زده چې د ډیورنډ کرخه یو تاریخي مسله ده، ملي دایره ده او هیڅ حکومت د دې کرخي په تړاو د پریکړې صلاحیت نه لري. یوازې د افغانستان خلک په دې حق له پریکړه کولای شي. هغه دا هم ویل چې د افغانستان او پاکستان چارواکو په هیڅ کومه ناسه کې د دې کرخي په تړاو بحث او خبرې نه دي شوي. په دې وروستیو کې ځینو پاکستاني رسنیو ویلي چې د لندن په غونډه کې د افغان، پاکستان او برتانوي چارواکو ترمنځ د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د کټارو پر جوړولو خبرې شوي دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا له وړاندې دا رپورټونه رد کړي دي. د ډیورنډ کرخې په اړه دا نوي بحثونه وروسته لاغې چې پاکستان پوځ د دغې کرخې په اوږدو کې د کټارو د جوړولو اعلان وکړ او د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو وکیل چې د ملي کانګرې په نوم د یو ګوند مشري هم کوي له څرګندونو وروسته پیل شوي دي. د ولسي جرګې غړي عبداللطیف پدرام ویلي چې د ده ګوند دا کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې رسمي کرخې په توګه پیژني، خو د ښاغلي پدرام دا دریځ دننه په ملي شورا او د ملي شورا بهر د سخت غبرګون سره مخ شوی او حتی چې په ولسي جرګه کې د کابل ولایت یو وکیل قدرت الله سحاق د ملي کانګرې ګوند مشر د څنګه سره ورو غږ کړی دی.
نن د همدغه مایک نه د همدغه ځاینه باید ته د نارې تکبیر سره غږ وکړې او زه جکسن باید پدرام صاحب په چوګو باندې ولم باید څنګه سره کما چې هغه پنجابیان په پنجاب کې خپوشي چې د افغانستان د ملت په کور کې هغه جاسوس چې دلته څنګه سره شو او بل جاسوس بیا د سوال کوي چې راځي نه شي بیا د ډیورن پر کرخه د افغانستان په خاور باندې هغه شخصا بس باید ونه کوي.
اسلام آباد هم د ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو رسمي کرخه ګنیو وی چې په دې حکله بحثونه پای ته رسیدلی دي. پاکستان افغانستان سره د کرخي په اوږدو کې د کټارو درول د افغانستان څخه دغه هیواد د تورستانو د ورتګ مخنیوي لپاره یو اقدام ګڼي. پاکستان ډیورنډ کرخي په اوږدو کې د افغانستان پر خوا د توپونو د ویشتلو په اړه ویلي چې د دغه بریدونو هدف هغه وسلوال جنگیلي دي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې تروریستي بریدونه ترسره کوي.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزرن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبرې اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د زندانونو عمومي رئیس وایي چې د پولي چرخي په زندان کې 300 بندیانو د خوړو اعتصاب کړی دی او 60 بندیانو له خپلې خولې ګنډلې دي. خو د ملي شورا ځینې غړي وایي چې د بندیانو د اعتصاب کوونکو بندیانو شمیر د دې نه زیات دی. لیمین یزی راپورټ راکړی دی.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې غړي د سرخی پله په زندان کې د اعتصاب کوونکو زندانیانو شمیر 1100 ښیي، خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په دې زندان کې یوازې 300 زندانیانو د نه خوړو په اعتصاب لاس پورې کړی دی. د ملي شورا د غړو په وینا له 1300 ورځو راهیسې د سرخی پله په زندان کې د دغو زندانیانو د نه خوړو اعتصاب دوام لري. د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسیون مشر هاشم الکوزی وایي چې د اعتصاب کوونکو زندانیانو شمیر 1100 ده چې 100 پکې خپلې خولې ګنډلې دي. د ښاغلي الکوزی په وینا بندیانو د ولسمشر د وروستۍ پریکړې له مخې چې سیاسي او په مخدره توکو کې نیول شوي بندیان باید ولایتونو ته ونه لیږدول شي اعتصاب کړی دی. ښاغلی علي کوزي وویل
د ولسمشر هغه فرمان چې په وروستیو کې صادر کړی دی چې هغه د مواد مخدر بندیان او طالبان باید ولایتونو ته انتقال نه شي، په هغه تخفیفونو فرمانونه چې رئیس جمهور صادر کړي دي په هغه کې بندي طالبان او د مواد مخدر بندیان د دې څخه مستثنا دي. نو په دې خاطر باندې بندیانو خولې ګډلې دي او اوس بیا هم در 14 زر نفره بندیانو ډېرو
خاغلی علی کوزی زیاته کړه چې حکومت باید ژر تر ژره دغو بندیانو ته رسیدنه وکړي. خو د کورنیو چارو وزارت د زندانونو عمومي رئیس عبدالحلیم کوهستانی له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې په سرخی پله زندان کې 300 بندیانو د خوړو په احتساب لاس پورې کړی او 16 نورو بندیانو خپلې خولې ګنډلې دي. خاغلی کوهستانی وویل
د احتساب کوونکو زندانیانو غوښتنه دا ده چې ولایتونو ته ولېږدول شي او د ولسمشر په فرمانونو او تخفیفونو کې ونډه ورکړل شي.
په همدې حال کې د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د پل چرخي زندان د بندیانو حالت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې د دوی ستونزو ته باید رسیدنه وشي.
له عدلی او قضایي کمیسون څخه هیله کوو چې د یو هیئت په لیږلو سره د بندیانو له وضعیت څخه لیدنه وکړي او دا چې له کومې کړنلارې نه موږ کولی شو د هغوی ستونزه حل کړو.
د سرخی پله بندیانو د احتساب په اړه د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا قضیه دوی ته راغلی او کورنیو چارو وزارت په دې اړه یو هیئت ټاکلی دی. د سرخی پله د زندانیانو د احتساب موضوع د وزارت رهبرۍ ته رسیدلې. د دې وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش وویل
قضیه کورنیو چارو وزارت ته راغلی او موږ یو هیئت ټاکلی او هغه ستونزې چې دوی مطرح کړي هغه ته رسیدنه وشي. دوی ځینې شیان مطرح کړي چې باید له نږدې ورسره خبرې وشي.
د کورنیو چارو وزارت یو شمیر پخوانی چارواکي په دې باور دي چې تورن کسان چې هر چیرته نیول کېږي باید په هماغه سیمه کې محاکمه شي. زلمی وردک د کورنیو چارو وزارت پخوانی چارواکی امریکا غږ سره په خبرو کې وایي چې دا فرمان په محلي چارواکو باندې د ولسمشر بې اعتمادي څرګندوي.
ولسمشر په خپلو کارکوونکو باندې باور نه لري، نو ځکه یې دا فرمان صادر کړی چې د مخدره توکو او سیاسي بندیان باید مرکز کې محاکمه شي او خپله جزا پرچرخی کې تیر کړي.
تر دې وړاندې هم په سرخی پله زندان کې سو واره زندانیانو د خپلو حقونو لپاره احتسابونه کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو در نوریدونکو د ټکنالوژي استعمال به پراتلونکو پارلماني انتخاباتو کې آسانتیا راولي. دا خبره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د آشنا رادیو همکاري سره په مرکه کې کړې ده. خاغلی احمدزی ویلي
د ټکنالوژي کارول په انتخاباتو کې مشکلات حل کوي. تاسو وګورئ چې وخت موږ بچت کولای شو او همداسې شفافیت منځ ته راځي د ټکنالوژي د استعمال سره، او هم د ریجستریشن موږ په ډېر په اسانۍ سره کولای شو، او هم د رای شمارل یا شمارش د آرا دا ډېر په تیزی سره کیږي. نو او بل یو عمده نتیجه یې دا ده مثبت چې تاسو وګورئ نتایج چې کله انتخابات کېږي په مخکې انتخابات منکړي دي نتایج یو څه وځنډېږي. نو دا تقریبا په 2 ورځو کې یا څلورلسو ساعتو کې تر حد تقریبا تر 3 ورځو پورې موږ نتایج اعلانولی شو. نو دغه یو فائده یې شته.
بله، مننه. افغانستان کې د بایومیټریک سیستم سره د انتخاباتو تر سره کولو ګټې تاسو یو څه بیان کړلې، خو څنګه عملي کوئ؟
منګه د دې لپاره بیا تاسو په جریان کې چې دا هر یو ټکنالوژي سره قرارداد وسی که هغه هر یو ټکنالوژي کمی سم هغه ټکنالوژي غواړي چې هغه ورال په انتخاباتو په ټول مواردو کې تجربه ولري او په نورو ممالکو کې انتخابات عملا کړي او کامیاب وي. دویمه خبره دا ده د کمیسیون نوې رهبری هم انتخابات په ټکنالوژي کو باندې غواړي، او موږ نه غواړو چې په هغه منول یا په پخوانی سیستم باندې موږ انتخابات مخته یوسو. دویمه خبره دا ده چې څنګه موږ د دې د ټکنالوژي نه استفاده وکړو او څنګه موږ دلته د افغانستان خلک په دې باندې وپوهیږي. تاسو وګورئ چې د افغانستان خلک اوس ډېر پیشرفته دي، په هر څه باندې پوهیږي، په ټکنالوژي باندې پوهیږي، کمپیوټر سره بلدت لري. دا یو دومره ستونزمن کار نه ده چې د افغانستان خلک پرې پوه نه شي.
خلکو ته د آګاهۍ لپاره کوم خاص پروګرام نظر کې لري؟
څلور دېرش ولایت په ټول افغانستان کې لرو، څلور دېرش ولایتي دفاتر او رئیسان لرو، او حتی موږ هلته آګاهي هم مدیریت کړو.
که هر یو ټکنالوژي د استفاده کو دا غیر مخکې موږ په ټول افغانستان کې د دې لپاره د پبلک اوټریچ یا د غیامه پروګرامونو په لار باندې اچو.
بله مننه احمد صاحب. قسم ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 1994 کال میزان میاشت کې ترسره شي، خو د بیلابیلو لاملونو له کبله ټاکنې په خپل وخت ترسره نه شوې. اوس څومره هیله شته چې بل امتیازي تقنینی کال ته ملي شورا پاتې نشي او ټاکنې ترسره شي؟
موږ دغه یو میاشت په دې مطالعه باندې پوښتې د دوی راپور پر را رسیدو سره بیا موږ هغه نه وروسته موږ تصمیم نیسو. هم د بودیجې مشکلات موږ تر اوسه پورې لرو چې بودیجه نشته، نو دغه ټول هغه مشکلات چې د انتخابات ورځ په ورځ باندې معطل کېږي یا ناوخته کېږي یا همدغه عمده عوامل همدغه دي.
یعنی د خبر نه د سخکاری چې لا هم د ستیاره نشته دی چې بل تقنینی کال ته ملي شورا پاتې نشي. په هر صورت د ټکنالوژۍ نه د موثر استفادې په خاطر څه خاص تدابیر په پام کې نیول شوی دی؟
کومه چې کله موږ د دې لپاره موږ په افغانستان کې ځوانان لرو، هغه کسان لرو چې هغوی په ټکنالوژي یا په کمپیوټر او په دې شیانو باندې بلدیت ولري، او دا غیر وروسته هر یو کمپنی چې برنده شوله دا غیر وروسته موږ کسان به استخدامو او وی به همدغه کمپنی به هغوی ته ټریننګ ورکړي تر څو دوی لا سی بیا په ولایتو یا په ولسوالیو کې نورو خلکو ته ټریننګ ورکړي. هغه اراده او مدا ده چې موږ په هغه پخوانی سیستم باندې انتخابات راتلونکي ټاکنې نه کوو، ولې موږ غواړو چې په ټکنالوژي باندې موږ انتخابات وکړو تر څو شفافیت منځته راشي او حق حقدار ته ورسیږي او همداسې خلک په کمیسیون د انتخاباتو باندې اعتماد زیات شي.
په انتخاباتو کې د ټکنالوژۍ استفاده تر یو حده تخنیکي ستونزې حلولی شي، خو هغه باور به څنګه بیرته ترلاسه شي چې په تیرو ټاکنو کې د کمیسیون د لاسه ورکړو؟
تاسو وګورئ چې فلسطین یوازې هغه ملک دی چې هغوی په کمیسیون د انتخاباتو باندې 10% د انتخاباتو کولو نه مخکې اعتماد درلود. کله چې په ټکنالوژي باندې انتخابات وکړل تقریبا 80-90% ته د خلکو اعتماد په کمیسیون باندې راغی. زه امیدوار یم چې ټکنالوژي باندې به د خلکو اعتماد هم موږ لاسته راوړو او دویم ترن او په انتخاباتو کې هم د دې سره امکان لري چې زیات شي. او هیله مې هم دا ده د افغانستان د هر وګړي لپاره د قابل قبول او د منلو وړ ټاکنې ولرو.
ډیره مننه احمد صاحب کور ودان.
سلامت اوسئ.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. ګومان کیږي چې د سوریې حکومت د سیشن به په ورځ د سوریې د عدلی په ایالت کې په ولسی خلکو باندې په حمله کې غاز استعمال کړی دي او سپینې مانی لدی کبله د سوریې د حکومت دغه حمله غندلې ده. راپورټونه وایي چې قریب 70 ملکی خلک وژل شوي او ډیر نور په دغه حمله کې زخمی شوي دي چې ګومان کیږي د 2014 کال رئیس په سوریه کې دغه سي د کیمیاوي وسلو حمله نه وشوي. هغه وخت د حمله نه وروسته بین المللي ټولنې جمهور رئیس بشار الاسد مجبور کړ چې د سوریه د کیمیاوي وسلو ګودامونه تسلیم کاندي. د منځنی ختیځ د چارو ماهر د امریکا غ خبريال زلیکا هوک ته ویلي دي چې د اسد د حکومت لخوا د زهرجن غاز استعمال دا سرګندوي چې د دمشق سره اوس د دغه غازو د استعمال د عواقب په اړه کومه اندېښنه نشته. سپینې ماڼۍ پرون د سیشن به پورز د سوریه د حکومت لخوا په ملکی خلکو د کیمیاوي وسلې استعمال شرمناکه حمله وبلله، وی غندله او وی ویل چې متمدنه نړۍ باید په دغو فجیع او شریرو اعمالو سترګې پټې نه کړي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په خپل بیان کې چې د سپینې ماڼۍ نطاق ولستله د دې حمله علت د امریکا د مخکنی ادارې ضعف وباله.
President Obama said in 2012 that he would establish a quote unquote red.
جمهور رئیس اوباما په 2012 کال کې ویلي و چې د کیمیاوي وسلو د استعمال ضد ارتباطاتو لپاره به یو خاص ټلیفوني لاين موجود وي، خو بیا هغه ارتباطي لاين جوړ نشو.
مبصرین وایي په 2014 کال کې د اسد لخوا د سرین غاز د استعمال نروسته چې نړۍ په غضب شو، نو ترامپ د اوباما د حکومت نه وغوښتل چې په سوریه کې د هر ډول د خلک نه ډډه وکړي ځکه چې امریکا ته ګټه نه لري. د بروکینز د انسټیټیوټ غړي سټیون هډمن په دې ارتباط داسې ویل:
سو ټو ناو بلیم د ډیموکراتس
وس چې د دې حمله ملامتي د اوباما په اداري اچول کیږي او په خپل اقدام نه کوي، نو دا د دوی دوه مخې څرګندوي.
د بروکنز په انسټیټیوټ کې د منځني ختیځ د چارو ماهر هډمان وایي دا بیخي څرګنده ده چې د سې شنبې د ورځې حمله، یعنی دغه تازه حمله، د سوریې د روسیې د سوریې حکومت کړی ده.
I think it's partly because they expect Russian support and it's partly because they feel that
زه فکر کوم چې سوریه د حمله زکه کړی دا چې یو خو توقع لري چې روسیه ملاتړ کوي، بل دا احساس کوي چې د حساب کتاب میکانیزم چې په سوریه کې د دغو وسلو د استعمال په خاطر بندیزونه ولګول شي ضعیف دی. بل وجه دا ده چې یو څه ځایونه یې بیرته د مخالفینو نیولې دي او په انتخاباتو کې د ټرمپ کامیابی هم پکې یو اندازه رول لري.
هډمان ویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید رای ورکړي چې د سوریې حکومت ته چې د خپل ولس په حق کې داسې جنایت کړی دی د جنگي جرایمو سزا ورکړي شي. کچیرې روسیا یا د دې شورا بلغړي د رایګیری مخه نیوله، نو هغه وخت باید بیا دغه هم په جنایت کې شامل کړي شي. روسیه ویلې دي چې په دې حمله کې هیڅ شامل نه ده. د بشري حقوقو د عفو نړیوال مؤسسې ویل مرتکبین باید پیدا کړي شي او حساب کتاب ورسره وشي. په منځني ختیځ کې د افوی د نړیوال مؤسسې غړي سما حدید داسې وایي.
It's important to note as well that there have been other chemical attacks over the years by government.
مهمه ده چې دا خو معلومه شي همدغه راز حکومتي او غیر حکومتي وسلوالو ډلو په تیرو کلونو کې نور کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي چې ملګرو ملتونو هغه وخت داغو حملو رپورټونه تایید کړي، مګر هیڅوک په هغه باره کې محاکمه شوی نه دی. عینی شاهدان وایي چې د سې شنبې د ورځې حمله د کیمیاوي وسلې داسې سخت مرګانۍ حمله وه چې د 2014 کال راهیسې په سوریه کې ساری نه درېدل شوی.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د استرالیا نه د انډونیزیا پایتخت جاکارتا ته ورسېد. ښاغلی غنی به د انډونیزیا د جمهور رئیس په شمول د نورو مقاماتو او سوداګرو سره وګوري. جمهور رئیس بعد استقلال جمعه ته ورشي او د اسلامي مرکزونو مشرانو سره په جلاکتونو کې د افغانستان او انډونیزیا ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا او هر اړخیزو همکاریو د پراخولو په اړه به بحث او خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ډیورنډ کرښې د پاکستان لخوا وروستي اقدامات او تحرکات سرغړونې ګڼلې دي او جدي عکس العمل ښودلی دی. د پاکستان د پنجاب ایالت کې نن سهار د سرشمیرنې پر مامورینو یو ځانمرګ برید وشو. په دې برید کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. هندي مقاماتو د پاکستان او هند ترمنځ د جنجال د حل لپاره د امریکا د نقش پراختیا رد کړله. نوې ډیلی وروسته تر هغه جدي عکس العمل وښوده کله چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل امریکا کوښښ کوي د هند او پاکستان ترمنځ د ستونزو د کمیدو په هڅو کې خپل نقش پیدا کړي. د عراق د تکریت په ښار کې یو دیرش تنه د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په برید کې وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې په وژل شوو کې 14 د پولیسو افسران دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په سوریه کې د هغه برید په حق له خبرو لپاره عاجله غونډه کوي چې د کیمیاوي وسلو نه پکې کار اخیستل شوی دی او د اویاو نه زیات کسان پکې ووژل شول. او وروستۍ خبر دا چې نن شمالي کوریا د یو بلستیک توغندي ازموینه وکړله او د امریکا د آرام سمندر قمندانۍ ولیدي چې دا د منځنۍ واټن ویشتونکی K-15 ډوله بلستیک توغندی د شمالي کوریا په ساحلي څنډه کې وازمال شه. دا توغنده یو 190 کیلومتره ارتفاع اخیستلی شي او 6 کیلومتره واټن وهلی شي. دا زمینه په داسې وخت کې وشوله چې سبا د پنجشنبې په ورځ د امریکا د فلوریډا په ایالت کې د امریکا او چین جمهور رئیسان د خپل منځي تجارتي اړیکو ترڅنګ د شمالي کوریا د دې تحرکاتو په اړه هم خبرې کوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو یوه بله خبره دا ده چې نن په هند کې د افغانستان لوبغاړو او د هندي لوبغاړو البته د کرکټ لوبغاړو یادومه دوی لوبه روانه ده. نو اشرف الله رحیم زوی صاحب معلومات مو سي دي چې څوک به وګټي؟
معلومات خدا دي چې د هند غوري لیگ سیالي دي آی پی ایل په نامه 2000 کال کې پیل شوې دي. لسم دوره نن پیل شوله او په تیرو نه دورو کې د افغانستان لوبغاړو په برخه نه درلوده. اول ځل ده چې د افغانستان دوه لوبغاړي په دې سیالۍ کې اخیستل شوي
دي.
هغه اوریدونکي چې د کرکټ سره مینه لري او څوک چې کرکټ تعقیبوي هغوی په باندې خبر دی چې د افغانستان د کرکټ د لوبډلې مخکنی کپتان محمد نبی او ځوان لوبغاړی 13 کلن لوبغاړی راشد خان دواړه اخیستل شوي دي. او کومې لوبډلې چې دغه دواړه لوبغاړي اخیستي دي نن یې اول لوبه ده د حیدرآباد لوبډله ده. او دا اوس لوب روانه ده دوی تقریبا 50 رنجونه کړی دي راشد خان نن په لوبه کې شته او محمد نبی نن په لوبه کې نشته ده راتلونکو لوبه کې اوسي او ردون کتاب باغ کلب معلومات ور
ډیره مننه شکل خان در نور دن کو د امریکا غشن رادیو د خبرونه هم دلته پاتې ورسیده مګر خبري او اتری او رپورټونه او مطالب به نام لري تاسو نه مننه چې پروګرامونه اورئ.